السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. د ماسپخین یو بجه شوې ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
سړی مشهرو بیا د دې وخت مهم خبرونه. د مردان پولیس وایي هغه کس نیولې دی چې د ولی خان پوهنتون زده کوونکي وشتلی و. افغان حکومت هغه تورونه ناسم بللی چې ګواکې وسلوالې خاوره د پاکستان ضد کاروي. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت اقداماتو له کبله د اروپایي ټولنې او ترکیې سره اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د مردان پولیسو مشر وایي د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې مهم تورنې نیولې دي. محمد عالم خان شینواري تیر مازیګر په مردان کې خبري غونډې ته وویل عمران منلی دا چې په تمانچا یې پر مشال خان ډزې کړې وې.
دی وایي عمران یې نوم دی چې موږ نیولی دی. په هغه توفنګچا چې د ډزې کړې وې هغه مو هم ترلاسه کړې او د خپل دا کار منلی دی. موږ د پوهنتون ځینې کارکوونکي هم نیولي دي. د هغوی پر ضد رپورټ وار لمخه دایر شوی و.
شینواري نیول شوی کس خبریالانو ته خود خو پر مخې ورته توره کپړه اچولې وه. ده وویل تر اوسه شپږو کسانو خپل جرم منلی دی. ده زیاته کړه چې د عارف مردان په نوم یو بل تورنې لا هم نه دی نیولې. د اپریل په 14 نیټه په ولی خان پوهنتون کې ګڼو کسانو مشال خان په وهلو او په ډزو وژلې و. د افغان ولسمشر دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللی دي چې ګواکې وسلوالو ته یې د پټنځایونو په ورکولو خاوره د پاکستان ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان ویډیویي بیان ښایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کاروي. خو د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د احسان الله احسان او اسلام آباد څرګندونې ناسمې دي. نوې ډیلی د اسلام آباد د تازه څرګندونو په اړه لس نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا ډول ټول تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مرستیال مشر وایي په افغانستان کې د نامنې له کبله هلته ستنېدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرول د ننګونې کار دی. فولکر ترک تیر ماسپخین په پیښور کې له افغان کډوالو د هغه له استازو سره د لیدو پر وخت او د هغوی له استازو سره د لیدو پر وخت ویل له پاکستاني او چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. دوی ویل یونیسیار له افغان حکومت سره ګډ کار کوي چې د ستنو شویو کورنیو ته ټولې لازمي مرستې ورسوي.
افغانستان د ځینې چیلنجز سره مخ دی. یو خوا بدامنی ده او بل د کامی پرمختګ پروګرام به څنګه یقیني کوي. مونږ غواړو او مونږ به افغان حکومت او ولس ملاتړ کوو چې واپس لونکي کډوالو ته کامی پرمختګ پروګرام کې پوره پوره برخه ورکړي.
یونیسیار د سشنبه پورس په خبر کړي بیان کې ویلي چې تیر کال سده پاسه شپږ لکه رجستر او نار رجستر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان لغمان ولایت ته رسیدلی دی. د لغمان د والي له دفتره نن په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د چهارشنبې په شپه د لغمان والي عبدالجبار نعیمی د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ. عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي د امیر په خبرو د حزب اسلامي د امیر سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامي سره د حکومت دستور د تړون په لاسلیک کېدو او د دغه پروسې په بریالیتوب سرته رسیدو د سولې پاړه د افغانستان د جنگ ځپلو خلکو هیلې راژوندې شوې دي. په دغه لیدنه کې د حزب اسلامي امیر هم په ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې او د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ څرګند کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ویلي دي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په نامنیو کې دغه هیواد څخه د پاسه 900 کسان وژل شوي دي. یوناما تیره ورځ په خپل راپور کې ویل د نامنیو په پیښو کې شاوخوا 1500 کسان جوبل شوي هم دي. د راپور تر مخه د ملکی وګړو مرګ جمله د تیر کال له همدې مودې څخه 4% کمه وه، ځکه چې ګڼو خلکو له امن سیمو څخه کډه کړې دي. راپور وایي په ځانمرګو او ډلهیزو بریدونو کې تر ټولو زیاته مرګ جمله په کابل کې شوې ده. تر دې وروسته زیاتې پیښې په هلمند، ننګرهار، کندهار او روزګان کې شوې دي. د یوناما راپور زیاتوي چې د 2.5% ملکی تلفاتو لپاره وسلوال او د 20% لپاره حکومت پلاوه ځواکونه پړه دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقونو کمیشن د ولسي خلکو په مرګ جوبله خپل اندېښنه ښودلې ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت اقداماتو له کبله د اروپایي ټولنې او ترکیې تعلقات ډیر خراب شوي دي. نوموړی تیر ماسپخین پارلیمان ته په وینا کې وویل د تیرو ونیو پرمختګونو د جرمني او ترکیې او د اروپا او ترکیې اړیکو ته لوی ګوزار ورکړی دی. مرکل روانه میاشت د ترکیې پر هغه ټول پښتني اندېښنه وښوده چې د اردوغان واک به پراخه کړي او ویویل چې ټول پښتنه په سمو شرایطو کې نه ده شوې. خو مرکل وویل چې دا نه د اروپا او نه د ترکیې په ګټه ده چې له یو بل څخه مخ واړوي. برتانوي پولیس وایي په لندن کې دغه هیواد له پارلیمان او نورو حکومتي حکومتي ودانیو سره نږدې یو 20 کلن کس د ناقانونه وسلو لرلو په تور او د ترهګرۍ د تیاری په شک نیولی دی. پولیس وایي دا کس تیر ماښام د لندن وایټ هال کوڅه کې نیولی دی. راپورټرانو چې دې کس ته اتکړې اچولې وي نو خبریالانو ورسره لږ تر لږه 2 چړې ولیدې. دې مشکوک کس تورې جامې اغوستې وې او یو تور بکس ورسره و. پولیس وایي د دې کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی د نیولو پر وخت هیڅوک جوبل شوی نه دی. دغه د مشال لیډو د دې خبرونو د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 105.40 روپۍ او په 105.80 روپۍ. یو یورو په 104.50 روپۍ او په 105.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 90 پیسې او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.3، بنو کې 4.5 او 6، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا سراج زهیر واورید. په خبرونه کې به واورې د مردان پولیس وای هغه کس یې نیولې چې پر زده کوونکي مشال خان یې ډزې کړې وي. معلومات درکو، پاکستان تور پورې کړې چې هند افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي، خو کابل وای د شمالی وزیرستان هغه کډوال چې خپل کورونو تالن لا نه دي ستانه شوي غوښتنه کوي چې زر د کلي ته ولیږل شي. په جمهوریت کې مو د پاکستان په ګوندونو کې د جمهوریت او میراثي سیاست پر موضوع بحث کړی دی.
دا خبره دوی چې خاندان قربانۍ خبره ورکړي
ډیموکراتیک سنټرلیزم په څه معنا چې مسله فائنانسوي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د مردان پولیسو مشر وای د عبدالولی خان پونتون زکون کی مشال خان د وژنې مهم تورن کس یې نیولې دی. محمد عالم شنواری تیر مازیګر په مردان کې خبري غونډه ته ویل د دې کس نوم عمران دی چې دایمنه لې چې مشال خان یې وشتلو. تفصیل له پیښوره غلام غوث سره کوي.
د خبری ونډې پر مهال د مردان ڈی آئی جی محمد عالم شینواری ویلی دی چې پولیسو هغه تن هم نیولې ده کوم چې په مشال ډزی کړی وی. عالم شینواری وایي د دغه تن نوم عمران دی او دا د مشال د کلاس ملګری وو.
عمران اس کا نام ہے کہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے.
د دې تن نوم عمران دے کوم چې مونږ نیولې دی. د کومې تمانچې د لاري چې هغه په مشال ډزی کړی وی هغه مو هم ترلاسه کړی ده. هغه خپل دا کړنه منلی هم ده.
اس نے اپنا یہ جو اقدام ہے اس نے مان لیا ہے.
ڈی آئی جی عالم شینواری زیاته کړه چې د مشال خان او د پوانتون د انتظامیه ترمنځ هم ستونزې وي او د پوانتون انتظامیه هم د هغه په وجنه کې ککړه ده. د هغه په وینا تر دې دمه د مشال خان په وجنه کې ککړ ټول یو څلوېښت کسان نیول شوي دي چې پکې نه د ولی خان پوانتون ملازمین دي.
یونیورسٹی کے امپلائیز اس میں بالکل شامل ہیں. پرچا ان پہ پہلے بھی ہوا تھا.
د پوانتون ملازمین هم په دې وجنه کې لاس لري. وړاندې هم په وی پرچا شوی ده. دا خبره سمه ده چې د مشال او د پوانتون د انتظامیه ترمنځ ځینې ستونزې او مسالې وي.
ډیفینیټلی ان کے پرابلمز یونیورسٹی کے ساتھ تھے, وہ تھوڑا سا ووکل تھا.
تیرہ ورس پر سپریم کورٹ کے هم د مشال خان د وجنی د اسخود نوٹس او روانه وشوا. مشال خان د اپریل پر دیار لسمه نیٹا د دین د سپکاوی پر طور پر ولی خان پونتون مردان کی وجل شوی و. غلام غوس, مشال ریڈیو, پیخور.
پاکستان تور پوره کړی چې هند افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کاروي. د بارنو چارو وزارت وایاند نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی وایان احسان الله احسان بیان او په افغانستان کې د امریکایي لوی بم په برید کې د دیارلسو هندې وژنه ښایي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. نوې دلی په دې اړه څه نه دي ویلي, خو پخوا یې دا ډول بیانونه رد کړي او پر اسلام آباد یې په هند کې د لاسوهنې تورونه پورې کړي دي. رابعه اکرم خان له معلوماتو سره.
د زیارت وروسته پاکستان خارجه دفتر بیان نفیس ذکریا اونیز خبرې غونډې پر وخت وویل چې د ناکلونه ګرځول شوو ډلو تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار پخوانی ویان انکشاف او د کلبوشن یادو اعترافي بیان د هند پر ضد ثبوت نه دي. خپلو خبرو کې د خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا زیاته کړه چې پاکستان نړیوالې ورورولۍ ته همیشه دا خبره په ډاګه کړې چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا هم وویل چې د ناکلونه ګرځول شوو ډلو پخوانی ویان دا انکشاف هم کړی چې پاکستان غیر مستحکم کولو لپاره الاحرار د هند استخباراتي ایجنسی را په ایجنډا کار کوي.
احسان الله احسان دا انکشاف هم کړی چې د جماعت الاحرار مشر خراسانی چې کله د اتحادي ځواکونو په کاروایۍ کې ژوبل شو نو په هند کې طبي درملنه ترلاسه کړې وه. نړیوالې ورورولۍ له د هند د ریاستي تخریبي هلو ځلو ترهګرۍ او د پاکستان پر ضد د وسلوالو د مالی کومک نوټس پکار دی. د هند لخوا د وسلوالو مالی کومک او په ریاستي کچې د وسلوالو سرپرستی په ډاګه شوې ده. د کلبوشن یادو اعتراف او اوس د احسان الله احسان انکشافات د هند پر ضد ناقابل تردید ثبوتونه دي. مقبدا معاملہ پا ہر سطح او ٹولو فورمونو اوچتو.
بلخواہن ہم پا پاکستان دا ترہگرے او کورنی معاملو کی دا لاسوہن تور لگوی او وائی چہن او پاکستان تر منزا دا مسلو حواری لپارا پا مساکراتو کی دا ترہگرے او تشدد نپاک ماحول پا اڑا پا حکومتی دریس کی سبدلون نشیرات لے. دا سیمائی سا چارو کار پو خبریال رحم اللہ یوسف زیوائی چیزین خبر مخ کی خکاروی خو اوز دا دو کسانو بیانونو نوچ دا غی تصدیق ہم شوی دے.
پاکستان با اس ما پا شیل مان لی کوشش کری چو دے موقع نا فائدہ واخلی او دا غبا معلومات چدی دا شواهد دا ممکن دا چدی افغانستان نم ورکی او بیا ملګر ملتو دا یا امریکی لیا بل چکم دوست پاکستان فشار دے پاکستان انتقاد کی گئی چې پاکستان هم دلته کې افغان طالبان الله او حقانی شبکې له ځای ورکړی دی. د پاکستان بوس د هغې جواب ورکوي او بل دا ده چې داسې ښکاري چې افغانستان به دې په جواب کې ممکن د هغې خپل شواهد پاکستان لور کی.
د تیر کال په دسمبر میاشت کې پاکستان د هند لاسوهنې په اړه په ملګرو ملتونو کې اسناد هم جمع کړي وو او د ملګرو ملتونو لخوا هم روانه میاشت په پاکستان او هند ټینګار شوی وو چې دواړه ملکونه دې د مذاکراتو د لارې د مسلو هوارې ولټوي.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان تور پورې کړی چې هند افغانستان خاورې په کارولو سره د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. د بارنو چارو وزارت ویان په دې اړه د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان بیان د ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. خو د افغان ولسمشر دفتر دا تورونه ناسم بولي او وایي افغانستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی. عبدالحی کاکړ د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان میناپال سره خبرې کړي دي او ورنه پوښتلي چې د احسان الله بیان څومره رښتیا بولي.
اول خو دا کس د دې کار لپاره جوړ شوی دی، یعنی دا ټولې خبرې مصنوعي او له حقیقت څخه لري دي. افغانستان د تروریزم قرباني دی، په دغه برخه کې هیڅ تروریستي ډلې ته د اوسېدو اجازه په دې خاوره کې نه ورکوي. موږ له تروریستانو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار نه اخلو. هغه څوک چې د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي، هغه هیوادونه معلوم، د تروریستانو مراکز معلوم دي، د تروریستانو د تمویل مراجع معلوم دي، او د تروریستانو همکاران معلوم دي. افغانستان په هیڅ ډول باندې، په هیڅ صورت باندې هیڅ تروریستي ډلې ته نه په خپله خاوره کې اجازه ورکوي او نه د بل د خاورې پر خلاف باندې ملاتړ کوي.
د وخانو نه پالسي په دې کې د هند هم ذکر کوي چې د هند استخبارات هم په افغانستان کې فعال دي او د هغو طالبانو مرسته کوي چې کم په پاکستان کې ورانکاری کوي. نو هند هم داسې تاسو ته رپورټونه سته یا داسې خبرې په حقیقت ولاړې دي؟
دا کاملا له حقیقت څخه لري دي. دلته هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي، هیڅ هیواد ته د دې اجازه افغانستان نه ورکشته بل هیواد د دې زمون خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال.
دا مشال ریډیو دا
ل طالبانو ویل چې وی احسان الله احسان په خپل ویډیوي بیان کې ویل چې وسلوالو د پاکستان او مذهب سید فعالیتونه کول نو ځکه لاغو جدا شو ځان یې د پاکستان پوسټ هاوس پر دا چې کاربوهان د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار بخوانی ویان احسان الله احسان د راتلونکو په اړه څه نظر لري؟ جواب یې د اسرار العالم مومند په ریپورت کې اورو.
احسان الله احسان چې خپل وایي د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او نور یو شمېر وسلوالو ډلو ویان پاتې شوی اوس یې ځان پوسټ هاوس پرلی. په اسلام آباد کې د قانون چارو پو کازیانور وای د پېښور ارمی پبلک سکول برید په ګډون یو شمېر پېښې چې پکې په سلګونه بېګونه ماشومان مېرمنې او سړي وژل شوي ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان منلې. او احسان الله احسان دا مني چې په دغه وختونو کې د طالبانو ویان وو، نو د کازیانور په خبره اوس له قانوني پلوه احسان الله احسان د سخت سزا لایق دی.
قانون دې صفه دی، قانون کې چې چا جرم کړی دی هغه ته جرم سزا پکار دی. او دا جرم دې خو جرم نه دی کړی، دې جرمونه کړی دي. دې د جرمونو کې باندې شمپ شمال یعنې چې دې څومره او په څنګه تاسو طریقې سره کوم جرمونه شوي دی. دې سزا خو پکار ده او سزا هم صحیح سزا پکار ده، کوم سزا دې عبرتناک سزا دی.
که څه هم قاضیانور وایي چې په پاکستان کې تر ټولو غټه سزا پانسی ده او له قانوني پلوه باید چې احسان الله احسان ته دغه سزا کم از کم یو بار ورکړل شي. خو د پاکستان په وضو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې احسان الله احسان سلطاني ګوا جوړ شوی او کېدای شي چې د سزا راکمه کړل شي.
اوس د جرائم او حکومت سره به چې ماته اوس پته نه ده چې د څه قسمه کاروایانو کې د یا صرف ویانو یا د نور هم کارونه به کړي دي. نو هغه د جرمونو فهرست اوږد سنگینی دا پک سر اصلا مقدمه چلیگی. خو دیگه که دا کیری شی چه یا نور مقدمه که ده و دماغ گواه جور شی یا چه چون که دا پخپل زان ور کرده و پخپل اعترافی بیانه ور کرده نو دا پس زا که چه کم دینو آغا نرمی که دیشی.
که څه هم بریګیډیر صاد وایي چې په تیر وختونو کې هم په دې ډول د پنجابي طالبانو یو غړی چې عصمت الله ماویا نومېده ځان یې په وسط سپارلی وو، نو د هغه پر ضد هم کومه مقدمه ونه چلیده او د ده په خبره بیا وروسته خوشی کړل شو. خو د قانوني چارو په خزانور له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د متحده کامی مومنټ یو غړی سولت میرزا چې د احسان الله احسان په څیر یو ویډیووي بیان مخې ته راغی او سلطاني ګواه جوړ شو، خو بیا هم نوموړی په دار وځړول شو. احسان الله احسان چې وایي خپل نوم یې لقتلی دی، تعلق یې د مومندو جنسۍ سره دی او شاوخوا نه کاله د بیلابیلو وسلوالو ډلو ویان پاتې شوی. نوموړي د شروع په ورځو یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د وسلوالو ډلو فعالیتونه د مذهب او پاکستان ضد وو، نو ځکه یې ځان پخپله د پاکستان پوستا وسپارلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې مرستیال مشر وایي په زوره د کډوالو لیږدول د نړیوال قانون خلاف کار دی. نوموړي تیره ورځ په پیښور کې له افغان کډوالو او د هغوی له استازو سره په خبرو کې وویل UNHCR له افغان حکومت سره مرسته کوي چې ورستنو شو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. هغه وویل په خپل خوښه ستنېدونکو کډوالو ته مرستې ورکوي. خالد خان له تفصیل سره.
دا پیښور چمکنو مرکز کې د افغان کډوالو مشرانو او استاذو سره په خبرو کې د UNHCR چارواکي وویل چې هغه افغانستان کې د افغان حکومت سره د کډوالو په ستونزو خبرې کړې دي او دغه شان پاکستان کې به هم ذمہ دار خلکو سره افغان کډوالو ته اسانتیاګانې ورکولو باندې خبرې کوي. افغانستان د ځینو چیلنجز سره مخ دی. یو خوا بدامنی ده او بل د کامی پرمختګ پروګرام با څنګه یقیني کوي. مونږ ته افغانستان کې خلک وایي چې دوی ته د اوسېدلو لپاره ځمکې پکار دي او چې دوی ته روزګار او د ژوند تیرولو مواقع هم ورکړل شي او افغان حکومت غواړي چې دغه اسانتیاګانې خپل ولس ته ورکړي. مونږ غواړو او مونږ به افغان حکومت او ولس ملاتړ کوو چې واپس لونکي کډوالو ته کامی پرمختګ پروګرام کې پوره پوره برخه ورکړي.
افغانستان
د یو پښتنې په جواب کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې مرستیال کمشنر وویل چې تیر کال پاکستان نه افغان کډوالو لپاره د کومک $700 یو محسوس حالات کې اعلان شوی. خو بیا چې کوم کډوال خپل وطن ته واپس لاړ شي هغوی ته به هلته د افغان حکومت له اړخه ډیر اسانتیاګانې ملاویږي. په دې مهال خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو مشرانو او استازو د UNHCR چارواکو ته خپلې ستونزې او غوښتنې وړاندې کړي. د افغان کډوالو یو مشر بریالي میاخیل وویل
بل په 2012 کې چې دی 2000 کارونه هغه ساتلي نادردان سره هغه هم دوی په غیر رجسټر کې راغلي ځکه کارو سره نشته دی. نو دا یو تقریبا څه د یو لک خوښه دوی په قصد غیر رجسټر کړی دي. نو موږ دا مطالبه ده چې دغه یو لک کسان چې دا کارونه یې تاسو سره پراته دي او حقوق یې د UNHCR نه دي اخیستي وار کارونه پراته دي. نو کم از کم دا یو لک خلکو لچ کارونه ورګي دا هم ډیر کافی خلک به راکې کې پر کار راځي.
په دې مهال پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر افغان کمشنریټ لول پوری چارواکي او د افغان کډوالو استازي هم په ګڼ تعداد کې موجود وو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
هلته بیا د جنوبي وزیرستان بیلابیلو سیمو ته ستانه شوي خلک اندېښمن دي چې ښایي په سرشمیرنه کې به پاتې شي. دوی وایي ان له کراچۍ نه خپلو کلو ته ستانه شول خو د سرشمیرنې په عمل کې په سم ډول نه رجسټرېږي. خو د جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي وایي په واڼه کې پوځي چارواکي ورخبر کړي دي او د دوی مسلې به هوارې کړي. سیلاب مسعود معلومات لري.
په سویلی وزیرستان کې د مسعود قبایلیانو د مختلفو بند سیمو اوسېدونکي ویایي چې موږ د کورونو سرشمیرنې دپاره د وطن د لرې لرې ښارونو نه رارسېدلي یو. خو داسې معلومېږي چې موږ د کورونو او سرشمیرنې د عمل نه قصدن بې برخې ساتل کېږو. سعید انور مسعود ویایي
چیک پوسټونه بند ها انتهایی مشکلات د فوج د طرف نه جوړ دي. خلک پورته نه پرېږدوي حالانکه د کراچۍ نه خلک روغ ډېر جوش او خروش سره عیسا وخلي خو هغه باوجود نه دي لته روکاوتي نه دي. یعنی چې دا کوم اس مردم شماري راونه دو نو کپ دغرنګ وشو مسجد کوم په روخ دے ورکه پالو تا ورسی.
یو بلکا بایلی حبیب الرحمن زیاتوی
میجو دغه زمخت علی مسجد تقریبا درګه د تیرې کړل د دغه کورس مرانه د قران او واته خوځي دي چې د فاوس نه دا دا یاتو چې یارا مشته چې څو په کور لیکي د ای کور سردارو په خپل موجود وي کور چې پنځلس کاسون هکې دای شي خدا غوړ تکلیف جوړ دی. دوه خبره درته واته کا ولات امام مردم شماری کیږي په دغه کورس کا و تلس کا سنوي ټول حاضر وي د نس چاپ نه ساده پنداول د نوس دی ویلور جیم نه ساده او میز په ماکینو دوا تاړه پر پیای په دغه ژوندو نو ساي ویلور ایم کو خو واکا میز دا تکلیف چکلو جمګتا جورا سره د فوج نو چرچرهرو په سره چې دا د تاسو شور ویل جوړ کړای دی. نار دا وایي چې یاره تاسو میز اور مردم شماری خانه شماری نه کوي.
په دغه بار ریښه چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سره وژغه دا هغه وویل چې دغو کا بالانو د مشکلاتو نا ما پوانک شے پوزی چروا کی خبر کڑی دی دنن ورستے بعد دوی تا دا مشکلات نہ ور پیشی جی اغو دا زیادہ کڑا چھ دا حکومت سرا دے پریکڑے پ مطابق دے قرانو او سرشمیرن پ موکے دے ہر قرانی سربراہ چھ موجود وی دا غپ معلومات بعد قرانی ٹول کا سون پدگی عمل کھے شامل جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
تاسو مشال ریڈیو تا هوګه د شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل هغه سیمو خلک چې لا هم د دوی واپسی نه د شوی وای چې 90% نزیات کډوال واپس تانه شوی دی او دوی د میران شاه په منځ کې پراته دي خو ورته د واپسی نیټه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وای د روزي نمخ کې واپسی غواړي او نوره ګرمي نشي زغملی. عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان میران شاہ ڈانڈ در پخیل ظفر ٹاؤن در پخیل سرائی او ماچس و سیدون کو دیوی غونڈ پر محل دولت ناغختنا وکڑا چی سیمتا دا بکورشو وپسی سر تر سیدون کے دے خو یواز دا یاد سیمو کڈوال دا وپسی نا پاتی دی. دا میران شاہ ڈانڈ در پخیل و سیدون کے مصطفی وائی دا دوی سیمے نیمائی خلق واپس شوی او نیمائی پاتی دی.
دا خلق پا دیر چک شو چا مقصد دلتا مثال دا گرمی آسو دو پا دا گرمی شے بل بچے و دا تیر سرائی نیرا گزران شکل لائی بل مقصد زار راونا دو مقصد دے وجنا دا خلق کوشش کو چی میزیو خو نیم خلق چی کم دا لوٹ شوی دی در پا خیل او دا میز نیم چی کم دا غی خلق زیو رنا میز دا دلتا پوتی ای میز سر را دا رحم دلی وشی چا مقصد میز دا را زینا مقصد مقصد چی کم دا کن اخپل زیتا ورسا ای زکا چی نیرا میز دلتا دا برداشت کرل نید کنال
سی دا یو بوائی پا بیا بیا احتجاجو نکڑی او 90% نزیات خلق واپس تللی چه یوازه دا دوی دانده زفر تاون او ماچس و سیدون کی دا کدواله جوان کوی
میز لکا پسی تورا بند احتجاجی نا وکرل 90% نزیات خلق لور شوی ری که دانده در پخیل و زفر تاون در پخیل سرای و ماچس دا خلق پت شوی ری چه ده خلقی نیم رشت دار لور شوی ری خدا سے رام شودی تا نشیت کلائی خدا خلق دے درے کولے نہ دے سخ اور سوی دی بچیوں نے جوڑی قبیلے پر جڑو دی نیرا دی اخری حد تر سے دلی دی
کلامو چے پدیاڑا د شمالی وزیرستان انتظامیہ چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دو یو ویل چے دا واپسی نوے شی ڈول بازار جاری کڑی او ہسا کڑی چے دا یادو سی مخل کو واپسی ہم زر یقینی کڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښایي چې هغه هېواد د ستنېدونکو کډوالو لپاره محفوظ نه دی. امنیسټي انټرنیشنل تېر ماښام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر تازه رپورټ ته په اشاره ویلي په هغه هېواد کې د ملکي وګړو زیانونه زیات شوي دي. نو د حکومتونو دا وینا چې افغانستان د کډوالو ستنېدو لپاره محفوظ دی غیر ذمهوارانه خبره ده. احمد تکل معلومات راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سږني کال په لومړۍ روبه کې پر ملکي وګړو حمله او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښایي چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکي حوریه مصدق له قوله لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنیږي. د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډیره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې 515 ملکي وګړي وژل شوي او 1468 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان کډوالو د استولو بهیر ګړندۍ کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وایي د خوشنۍ ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولی خو د هغو کډوالو له راستنېدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه ښیي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې له راستنیدونکو افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو د نه رسېدو خبر ورکړی. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندوی په خبرو کې د دې مرستو د بهیر د پیل خبر ورکړی. مایا کاسیانچیچ ویلي چې په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څه باندې $80 میلیون مرسته کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسې مشال ریډیو ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیرین اورو.
د دې وخت مهم خبرونه ده. مردان پولیسو مشر وایي د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې مهم تورنې نیولې دي. محمد عالم خان شینواری تیر مازدیګر په مردان کې خبري غونډې ته وویل عمران منلې دا چې په تماشا یې پر مشال خان ډزې کړې وي. نوموړي زیاته کړې ده چې تروسه شپږو کسانو خپل جرم منلې دي. د افغان ولسمشر دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللي دي چې ګواکې وسلوالو ته یې د پټن ځایونو په ورکولو خاوره د پاکستان ضد کاریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مرستیال مشر وایي په افغانستان کې د نامنې له کبله هلته ستنیدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرول د ننګونې کار دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین اکبتیار د افغانستان لغمان ولایت ته رسېدل دي. د لغمان د والي له دفتر په خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي دي چې د چهارشنبې په شپه د لغمان والي عبدالجبار نعیمی د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د ګلبدین حکمتیار هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي دي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په نامنیو کې د دغه هیواد څخه د پاسه 500 کسان وژل شوي دي. د بحرین نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د ولسي خلکو په مرګ جوبلا خپل اندېښنه ښودلی ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت اقداماتو له کبله د اروپایي ټولنې او ترکیې اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. برطانوي پولیس وایي په لندن کې دغه هیواد له پارلیمان او نور حکومتي ودانیو سره نږدې یو 20 کلن کس د ناقانونه وسلو لرلو په تور او د ترهګرۍ د تیارۍ په شک نیولې دی. د ولسواکۍ څارنې نړیواله اداره فریډم هاوس وایي د نړۍ په یوازې 42% هیوادونو کې خپلواکه رسنۍ موجود دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
دنیا ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې به حکومت نوې ټیکس نه لګوي او اولس ته به زیات نه زیات اسانتیاوي ورکړې کیږي. ادارې په وینا چې په بجټونو کې کله هم اولس ته اسانتیاوي نه دي ترلاسه شوي. ناغې ته د صحت او تعلیم په شعبو کې او نه د امروزه د خوراک شیانو او روزګار لپاره په ترجیح بنیادونو سهولتونه ورکړې شوي دي. ادارې زیاتوي چې اولس له مخکې نه د خوراک شیانو په دوایانو ټیکسونه ورکوي، نو د هغې لپاره په دې خبر کې به څه خوشحالي وي چې په بجټ کې څه نوې ټیکس به نه لګول کیږي. ادارې وایي د اولس لپاره د خوشحالۍ خبر دا کېدی شي چې حکومت یو ټیکس ختم کړي او د بنیادي ضرورت شیان ارزان کړي. ادارې مخکلي کې چې ټیکس منځنۍ او تنخواهداره طبقه ورکوي، ټیکسونه صنعتکار او شتمن خلک نه ورکوي. ادارې په وینا چې د یو ملک اقتصادي خوشحالي د اولس له حالاتو نه ښکاري او دغه حالات دلته سم نه دي. ادارې اخري کلي کې حکومت له تعمیري هلو ځلو سره سره د اولس حالت ښه کولو طرف ته به هم توجه ورکول وي. اولس ته دې سره غرض نه وي چې حکمران څوک دی، بلکې دې خبرې ته اهمیت ورکوي چې څوک باغی د ګرانې او بیروزګاری نه روباسي. او که حکومت صرف دې اړخ ته هم توجه ورکړي، نو بل دور لپاره به ووټ اخستو دپاره آواز هم نوشتوي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بشلې د ادارو له اړخه په تجارتي بنیادونو مختلفو منصوبو له د اخیستې شوو قرضونو پوره کولو لپاره د اولس نه د یونټ په سطح 43 پیسې ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې خیبر پښتونخوا د بجلې د نظم ادارې وابډانه د 25 ارب روپو چې کم قرض اخیستی دی، نو د هغې د ادایګۍ لپاره بوج نه صرف په اولس اچوي، بلکې نورې 1.5 ارب روپۍ د بجلې د صارفینو یا استعمالون کو نه د وسوله منسوبه هم جوړه کړی ده. ادارې په وینا چې په دې معاملې باندې په مشترکه مفادات کونسل کې خبري اترې کیږي. ادارې وای په یو داسې وخت کې چې د بجلی استعمالون کې هر کال 45 ارب روپے د قرضونو په مت کې ادا کوي، نو د نور ټیکسونو بوج پر اچول په هیڅ لحاظ جایز نه دي. ادارې لیکي د کال 2023 د جولای میاشتې راسي که د بجلی بل 45 نه زیات وي، نو 50% ټیکس پرې وسولېږي، او د دې نه علاوه د امروزه استعمال شیانو باندې هم 10% ټیکس اخیستل کیږي. ادارې اخیره کلی کې په داسې حالاتو کې حکومتي قرضونه خلاصولو لپاره په 10% نور بوج اچولو سره جواز نه جوړیږي. وفاقي حکومت له دې منصوري نه دا ورکول پکار، او صوبایي حکومت خپل قرضونه خلاصولو لپاره نور وسایل پکار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز رسپانه لیکي د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د مذهب سپکاوي په تور ځکهونکي مشال خان وژنې او شمیر پښتنې پیدا کړې دي. رسپانه وايي په دې قضیه کې د پونتون په انتظامی هم نیوکه کیږي. هلته واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي ضرب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړې. د دوانو لیکنه مهمې برخې منور شاه اوروي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکی مشال خان قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور وواجه. په دې پیښه کې پولیسو تر اوسه له 150 زیات کسان نیولي دي. ټایمز مجله لیکي په نیول شوو زده کوونکو کې یو شمېر کسان ویلي بلوګر د پوهنتون انتظامیه پارولي وو. د یاد پوهنتون چارواکو هم تایید کړي چې د دوی ځنو ملګرو د مشال خان پر ضد زده کوونکو پارولو کې کردار ترسره کړی دی. مجله لیکي د پیښې د پاکستان دننه او بهر د مذهب د سپکاوي پر ضد قانون ته د بیا کتنې په اړه غوښتنې سیوا شوې دي. په دې هیواد کې د مذهب د سپکاوي مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو مسله دا ده چې که په چا د دروغو الزام هم ولګي نو خلک بلوکیږي او اکثر تورن کس بغیر له ثبوته او عدالته وجني. ناقدین وایي دا قانون ځینې خلک د شخصي ګټو او خپلو مخالفینو خلاف په ناجایزه هم استعمالوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خارجه پالیسۍ کې تر ټولو غیر واضحه د افغانستان په اړه پالیسي ده، چیرته چې د امریکا 8000 او 1400 پوځیان میش دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې اوس د ټرمپ انتظامیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي واضحه کړي، ځکه چې په دې هفته کې د دفاع وزیر جیمز میتیز د کابل سفر وکړ او له دې وړاندې د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر بیک ماسټر هم د کابل دوره کړې وه. دې لړ کې لا د وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جون نیکلسن د 3000 نورو امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي بریدونو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې وسلوالو په دغه هیواد خونړي بریدونه ترسره کړي چې پکې یې افغان ځواکونو ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده.
د منور شاه نه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا پر غړو هیوادونو ټینګار کړی چې پر روس فشار راوړي چې د شام جګړې ختمولو هڅې بریالۍ شي. نیکی هیلی تیر مازیګر د شورا غونډې په وینا کې ویل ماسکو لا هم د دمشق ملاتړ کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د روس امرسیال سفیر ویل د ده هیواد له ایران او ترکیې سره یو ځای د شام د شخړې د هواري هڅې کوي، خو آیا لویدیځ هم د وضعیت ښه کولو لپاره څه کوي او کنه؟ احمد تکل تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلی چې سوریې ته د بشري مرستو د رسولو په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته یې کړه روسیه د بشار اسد رژیم پرېږدي چې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې کاروي. میرمن هیلی وویل یوازې روسیه دا جګړه پای ته رسولی شي خو که وغواړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریې د کړکیچ د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشار اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زه به پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو دې ته له پام پرته چې روسیه به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي، ځکه دا زموږ آواز دی چې باید واورېدل شي. روسیې تر اوسه د سوریې په اړه د امنیت شورا اته پریکړه لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه یې د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړې. په دې ترڅ کې په وروستي پریکړه لیک کې چې ویټو شو، د کیمیاوي وسلو هغه مرګونی برید غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیې ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپږ پریکړه لیکونه ویټو کړي دي. د نیکی هیلې د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر پیټر الیچیف د امنیت شورا غونډې ته وویل روسیه، ایران او ترکیه په سوریه کې د جګړو د بندولو لپاره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. الیچیف په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته وویل نه تاسو او نه د لویدیځ نورو استازو یو هم ونه ویل چې تاسو د وضعیت د ښېګڼې لپاره څه کوئ.
دا و احمد تکل تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اپریل 26 تاریخ ماسکو کې د روس دفاع وزیر سره په یو ملاقات کې ویلي چې روس د افغانستان ثبات لپاره لوی رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسو کې امریکایي چارواکو پر روسانو نیوکې کړي چې افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. ماسکو که څه هم دا نه مني خو طالبانو سره د تماسونو ساتل یې تایید کړي دي. په افغانستان کې د بیلابیلو هیوادونو د نوې سیالۍ او طالبانو سره د روسانو همکارو پاړه د بشیر غواخ رپورټ اورو.
درې ورځې مخکې افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکولسن خبرلان ته ویل په مسلسل ډول ورته داسې رپورټونه راځي چې روس طالبانو ته وسلې ورکړي. مسکو طالبانو سره خپلې اړیکې نه ردی خو وایي وسلې نه دی ورکړي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو حل یو څېړونکي حکمت الله اعظمي نن مشال ریډیو ته وویل چې د څېړنې په مهال یې داسې معلومات ترلاسه کړي چې له مخې یې طالبانو له روسانو څخه د کلاشینکوفونو او وړو وسلو اخیستل رد کړي وو او د لویو وسلو غوښتنه یې کړې وه.
طالبانو ته که وسلې ورکړل شوي هم وي نو هغه ساده وسلې نه دي. یو هغه وسلې نه دي چې طالبان یې په اسانۍ په افغانستان او یا په خپله پیدا کولی شي. هم لري د طالبانو او روسیې دوه مشترک هدفونه دي په افغانستان کې. یو هدف خو مشترک دښمنی د داعش سره ده، یو بل مشترک هدف د امریکا حضور دی په افغانستان کې. ما ته دم ویل شوي دي چې حتی د کندوز په نیولو کې روسانو د طالبانو سره مرسته کړې وه او یوازینی علت یې په همدغه وخت و چې هلته د داعش حضور لا زیاتېدی او روسیې ویل چې باید د طالبانو په واسطه باندې موږ وټکوو.
یو افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل روسانو سره د طالبانو اړیکې پاکستان جوړ کړی دي. پاکستان په 1980 کلونو کې افغانستان کې د روسي ځواکونو پر ضد د افغان وسلوالو مجاهدینو سره مرسته کوله خو اوس د دواړو اړیکو ښه کېدو په ترڅ کې نږدې و میاشت مخکې د پاکستان پوځ څو روسي جنرالان وزیرستان ته بیولي وو. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ د تورونو په ځواب کې تل ویلي چې دوی د سیمې امنیت لپاره ژمن دي. افغانستان کې د دومره هیوادونو ترمنځ سیالي به د سیمې پر امنیت څه اغیز وکړي؟ د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای
دا باور یا یو خوشبینی اوس موجوده ده چې کېدای شي امریکانو د داعش باندې په چین کې بریدو کو داسې تصمیم نیولې وي چې په افغانستان کې داعش په مطلق ډول د 2015 کال تر پایه د باندې وشي او طالبان د فشار راوړي. هغه چې سولې ته غواړي دي هغه د پر ټولې لارې د سولې خلاصې دي چې هغوی کېني د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي او کوم چې جګړه کوي هغه په شکل د اشکالو دلته د باندې وشي. که په دغه ستراتیژۍ د مخې مخته لاړ شي زه فکر کوم چې روسان دلته خاص تاثیرات نشي اما په دې برخه کې لږ نور غفلت وشي جګړه په پخوانی سیستم باندې مخته روانه وي د سولې هغه په اړه یو واضح نظر یا تګلاره امریکا ونه لري جمع د افغانستان وکړه په دې باندې طالبان به په یو ډېر لوی تهدید باندې بدل شي.
درې میاشتې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه روسي، چینی او پاکستانی چارواکو غونډه کړې وه چې افغان چارواکي ورته نه و بلل شوي. تر دې غونډې وروسته غوښتنه شوې وه چې ملګري ملتونه دي پر طالبانو بندیزونه لرې کړي. افغان حکومت پر دې غونډه سخ اعتراض او نیوکې کړي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي روسان باید د طالبانو وسلوالې ډلې پر ځای افغان حکومت سره اړیکې وساتي.
که روسیا فکر کوي چې طالبان حمایت کمه او داعش پر وړاندې باندې دا ماته ګټه کوي دا ګټه نه ده. دا یو شارټ ټرم سولوشن دی، یو لنډمهاله سولوشن کېدلی شي د یو مشکل لپاره کم چې ډیر ورځ مهاله مشکل دی، مګر په د ورځې په اخر کې دا یو ډیر غټ ناورین رامنځته کېدلی شي. کورې د داعش خپله حضور چې داعش مخکیزي دا د طالبانو د
د جنگ نه بغیر ناممکن ده. نو دا خپل طالبان دي چې دغه فضا تایش او تایش غونډه ډلو ته دغه کړی ده. نو جنگ داسې حالت ته وړي چې بیا د کنټرول څخه به مشکله وي.
تیره میاشت د افغانستان ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم مشال ریډیو سره مرکه کې دا خبره کړې وه چې روسانو ته یې ویلي که طالبانو سره اړیکې د ویجاړۍ لپاره وکاري نو دا اور به د مرکزي اسیا هیوادونو له لارې روس ته هم ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي فارن افیرز مجلې د افغانستان پر امنیت او له طالبانو سره د ایران او روس مرستو تورونو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي چې امریکا، روس او د افغانستان ګاونډیان باید په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د هغه هیواد د ثبات لپاره سره ګډ کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې شاهین بونیری اوروي.
فارن افیرز مجلې لیکلي دي وروستو له دې چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه زړه نازړه ده، روسیې او ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړې دي. که چېرې مخه یې ونیول شي نو طالبان کولی شي چې د یو ولایت مرکز ونیسي چې په نتیجه کې به یې د افغان حکومت مشروعیت نور هم کم شي. باید د دې نه وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه یوه داسې لار غوره کړي چې څه بریالیتوب راوړي، او د دغه لپاره باید امریکا د ایران او روسیې سره سره د پاکستان، هندوستان، چین او خلیجی هیوادونو سره د اتفاقی رائے ته ورسی چې یو هیواد به هم په افغانستان کې کومې وسلواله ډلې ته پنګي او مرسته نه ورکړي. په مقاله کې راغلي دي چې د راپورونو تر مخه روسیا د 2014 کال راهیسې په شمالي افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. په عین حال کې روسیې د اسلام آباد او تهران سره د خپلو شریکو ګټو لپاره بحثونه هم کړي دي. روسیا ادعا کوي طالبانو سره د داعش وسلواله ډلې د وهلو او په منځنۍ آسیا کې د بېقرارۍ د مخنیوي لپاره مرسته کوي، خو کېدی شي طالبانو سره د مرستې رښتینې وجه دا وي چې سیمه کې د امریکا لپاره سم مصیبت جوړ کړي. ایران چې په روایتي توګه د طالبانو مخالف و اوس د اغوی سره د مرستې لپاره هم دغه دلیل وړاندې کوي. طالبانو سره د ایران د مرستې ختمولو لپاره باید ایران ته دا یقین ورکړل شي چې پر ضد به د افغانستان خاوره نه استعمالیږي. یو خوندي او مستحکم افغانستان د روسیې، ایران او امریکې درې واړو په ګټه دی، خو د پاکستان د مرستې نه بغیر طالبانو سره د ایران او روسیې مرستې څه ستراتیژیکي وړتیا نه لري. مجلې لیکلي دي چې د یو مستحکم افغانستان لپاره ایران، روسیا او امریکا باید خپل ائتلاف بیا تازه کړي، او د دغه لپاره باید امریکا افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه څرګنده کړي. دویمه دا چې په اوړي کې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره افغانستان ته نورې پوځي مرستې ورکړي، او دریمه دا چې افغان حکومت او امریکا په هیواد کې د سولې د پروسې یو باوري پلان ته اړتیا لري. نو د دغه لپاره د ټولو خواوو رضامندي مهمه ده.
د فارن افیرز مجلې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو ته شاهین بونیری اورول. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې آیا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په فعالو سیاسي ګوندونو کې جمهوریت شته او کنه. همداراز په دغو ګوندونو کې پر مسلو د بحث دود یا روایت په څه ډول پر مخ ځي. په خبرونه کې بله موضوع د موروثي سیاست ته چې اکثر پر پاکستاني او ګوندونو یې تور پورې کیږي. خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي. راځي چې واورو.
جمهوریت
ستړي مشي. آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حده سم دی؟ همداراز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي. د دې ټولو پښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې له سیاسي مشرانو سره څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو پر دې موضوع بحث کړی و چې جمهوری نظام لپاره سیاسي ګوندونه څومره ارزښت لري. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د ډیموکراسۍ پر سطحې خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت غوښتونکی ګوند دی، او د دې ګوند مشري مولانا فضل عبدالرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دا دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس کوي او موږ داسې کردار یا داسې جدوجہد موږ نه اختیار کړی چې هغه د جمهوریت نام منافی وي. لہذا موږ د وخت کې د جمهوریت په لارا د ووټ په لارا د پارلیمنت په لارا هر قسم تبدیلی راوستو په حق کې.
آیا په جمعیت علماء اسلام کې د نننه جمهوریت شته دی او کنه؟ جلیل جان وایي د دوی د ګوند د نننه جمهوریت شته او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
الحمدلله د نور پارټو په نسبت جمعیت علماء اسلام کې جمهوریت ډېر زیات موږ ستنه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دننه درې کال پس محرم الحرام کې رکنی سازی کیږي، درې میاشتې رکنی سازی مهم چلے گی، بیا نه پس تا د یونین کونسل انتخابات کی، بیا د تحصیل انتخابات کی، بیا د ضلع وی، بیا د صوبې وی، بیا د مرکز انتخابات کی. او هر یو سړی هغه زموږ عمومي رکن وی، هغه د امیر جنرل سیکرټری لپاره اپلای کولی شي، لیکن اپلای هغه نه کوي، اپلای بس هغه پسې بل څوک بکوي. هغه اپلای جماعت کے اپلائی کول نشتا، بل سڑے واغا نامینیٹ کی جدا زمانگا میر دیا زمانگا جنے سکی دے.
جلیل جان تمیبو ویل چھ دا گوند مشر مولانا مفتی محمود و او بیاوروس تا وست دا گوند امیر مولانا فضل الرحمن دے چھ دا مفتی صاحب زوی دے. نو آیا جمعیت علماء اسلام دا گوند دنن موروسی سیاست نلری؟ دا ویل دا خبر سمان دا. جلیل جان وای په ګوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخکې هم امیرانو مشري کړی ده.
تاسو مفتی صاحب نوم واغستو، تاسو دینه پس مولانا احمد لاہوری نوم واغستو، تاسو عبدالله درخواستی نوم واغستو، تاسو دے حضرت مدنی نوم واغستو، تاسو دے مولانا عبداللہ نور نوم واغستو، دا ټول امیران دمو تیر شوی دي. کیونکہ مفتی محمد رحمت اللہ علیہ کے کل وفات شو، آغا ٹیم صوبائی مرکزی شورا و مرکزی عمومی چلے بل اتفاق مولانا فضل الرحمن جنرل سیکرٹری کو، بیا گنا پستا دا درے کال جنرل سیکرٹری ہو، بیا گنا پستا بیا ذکر الیکشن کے دا باقاعدہ با الیکشن کے دا باقاعدہ یو سڑے یو عمومی داغا خلاف کاغذوں نے جمع کی داغے خلاف گزری گی نا دستور کے داغے تھا حق سے جاگا یو دلنا نہ کرم ہمیں جوڑ دیجیے خود تھا موسی سیاست نہ ہوئی
جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز موابرید. وزد عوامی نیشنل گوند پاڑا خبری کوو. عوامی نیشنل گوند خان عبدالغفار خان پاچا خان په صورت کې د ټولنیزو او سیاسي حلو زلو ډیر پخوانی تاریخ لري. دا گوند هم په خیبر پختونخوا او هم په بلوچستان کې مضبوط مرکزونه لري. د گوند وسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی او دا پختون ملت پال گوند دی. د گوند یو مشر او د پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د دوی گوند له پخوا راهیسې جمهوری او پټاکلی وخت پکې انتخابات تر سره کیږي.
واحد عوامي نیشنل پارټي د کل نه جوړه تر دې دمه چې کمینو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي، او دا چې د پاره خپل طریقې کار موجود دی. زمونږ مطلب چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کمینو به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ور پسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی ضلع او ځلې نه پس صوبه او صوبه نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی. د ده په خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولی شي.
داسې ده چې زموږ پالیساز ادارې چې کوم دي نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبایي کونسل دی او مرکزي کونسل دی چې هغه زمونږ د آئین او د منشور د منظوري اختیار هم لري او په هغې کې چې کوم دی نو ردو بدل هم کولی شي. هغه په ټولو کې پاورفل دی. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ مجلس عاملی دی چې هغې کې صوبایي او مرکزي مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کولو ډسکشن کولی شي، لکه صوبې ته چې که پالیسي ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبې مجلس عامله ډیسایډ کوي، او په هغه وخت کې چې څه مسلې هم راپېښې وي، پولیټیکل مسلې وي، ډسکشن وي، بل سي اوورآل چې د ملک دننه پالیسۍ وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستی دی یا پالیسي دغې نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطح ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبې دي
میا افتخار حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري، خو پر مسالو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوری توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي. د موروثي سیاست د پوښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وایي دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانیو په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري.
دا خبره ګوري چې خاندان قربانۍ سامره ورکوي یا دا وی کې د قیادت صلاحیت سامره دی. او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولري لري. دا زه د ورلد وایز خبره کوم په ټوله دنیا کې چې کوم دی دا طریقه کار شته.
می افتخار حسین وای په عوامي نشل ګوند کې هم د باچا خان لوبختونو راهیسې بیلابیل مشران پر مرکزی دندو پاتې شوي دي.
زمونږ د عوامي نشل پارټۍ د باچا خان په وخت کې نور خلک مشران پاتې شوي دي. باچا خان خودی هڅه لرلو چې هغه به هده نه شته او خودی به نورو سره وي. خو د هغه شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ او لکه اجمل صاحب دوه ځل چې کوم دی نو زما کوي سره پاتې دی او ولی خان د هغې د صدارت د لاندې کار کړی بلکې ډېر زیات احترام پرې ورکو. داسې زموږ د صوبې په صدارت کې چې کوم دی نو افضل خان له صوبې صدر زموږ پاتې شوی دی. دلته چې کوم دی نو زموږ عبدالخالق خان زموږ صدر جګ صاحب هغه صدر پاتې شوی دی. داسې نه ده چې ګین بیخي لکه د خاندان په سطحه یو خبر را رواني.
تر وخت وروسته در طبيعه هر کله وایو تر عوامي نشل ګوند وروسته وسته پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړښت سیړو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د عوامي نشل ګوند په څیر خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي په صورت کې د ټولنیزو حالو ځلو او د پښتون افغان ملت پالي سیاست ډیره پخوانی سابقه لري. اوس مهال د ګوند مشري محمود خان اڅکزي کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان بیا په قبایلي سیمو او په خیبر پښتونخوا کې پیاوړي سیاسي مرکزونه لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او پخواني سېنټر عبدالرحیم مندوخیل وای د دوی ګوند ل خپل ابتدا تر وسه یو جمهوریت مزل کړی دی او په تکاملي یا ارتقایي توګه دا سفر جاری ساتل دی.
نور پارټي په ابتدا کې ملي یو واحد یونٹ دا یونٹ کس کم ملگری کار کاو ہاو بنیادی طور باندې خپل مابین کې یو جمهوریت اصول و بیانو لدغی سخا یو اغپ پیدا سو سی پرمخ باندی کیدر جور سو اولسیو پراخ اغا واسط لی طریقہ کار سی باقاعدہ پا علاقو کی ولسونو کې مختلف د پارټۍ کارکنان له ولس سره ولس د پارټۍ له کارکنانو سره او په دغه طریقه باندې هغه بیا مزید پارټۍ جمهوري شو.
مندوخیل وای په دې وروستیو ورځو کې د ګوند څلورم کانګرس وشو. د ده په خبره په سلګونه غړو کونسلران وټاکل او بیا نوې مرکزی کمیټې نوې اگزیکټیو او نورې ادارې جوړې کړل شوې.
په سلګونو د ټولې پښتونخوا شمالي پښتونخوا جنوبی پښتونخوا کراچی او نور هم یو ځای شي پارټی شتا هغه باقاعده کونسلران منتخب کړ. په هغه ورځ باندې موږ کوم صوبائی کمیټې میټینګ هم وکړ او بیا صوبائی کمیټې د جنوبی پښتونخوا صوبائی کمیټې د هغه خیبر پښتونخوا او د کراچی دغه بیا یو ځای او دغه سیزی هغه یعنی کونسل و هغه جرګه وه چې هغې نوی یعنی اگزیکټیو جوړاوه نوی مرکزي کمیټې جوړوله نورې ادارې جوړولې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم مندوخیل وایي په ګوند کې د بحث مضبوط دود موجود دی او هر کس پکې په ښکاره ډول هم د ګوند دننه او هم د ګوند بهر بحث کوي.
ګوره زموږ پارټۍ بالکل دغه دپاره دغه اصول لري چې وروره ډیموکراتیک سنټرالیزم په څه معنی شی مسله فائنل سوی نه وي فیصله سوی نه وي یو خاص لین پارټۍ اخیستی نه وي د خپلو ادارو په ذریعه باندې تر هغه وخته هر قسم بحث هر ملګری کولی شي تا چې د باندې کولی شي بهر یې کولی
شي. دی وایي هر وخت چې په متفقه توګه ګوند یوې نتیجې ته ورسیږي او پریکړه وکړي نو بیا باید په منظمه توګه د ګوند هر غړی د هغې پریکړې پابندي وکړي.
پارټۍ وایي نتیجه ته ورسېدله هغه بحث په نتیجه کې بیا چې کومې کمیټیانې دي ادارې دي هغه راغې متفق او فیصله وشوه بیا به د ډسپلن پابندي یعنی هغه ډسپلن هغه د ډیکټیټرشپ والا نه دی هغه د ډیموکریسي والا ډیموکریسي به وي ډیموکریسي په ذریعه به بحث وي فیصله به وي له فیصلې بعد چې دی بیا به باقاعده
د موروسی سیاست پښتنې په جواب کې عبدالرحیم مندوخیل وایي پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړو قابلیت پوهې تجربې کړاوونو خدمتونو قربانیو د مشرولۍ صلاحیتونو او د ګوند له غړو سره د رویې او سلوک په اساس مشران ټاکي او انتخابوي. دی وایي هر کس کولی شي چې د ګوند د آئین غوښتنو له پوره کولو سره د دې ګوند مشرۍ ته ځان ونوموي.
هر سړی د چیرمنشپ یا د بل عہدې لپاره کوالیفایډ وي پاسه ورکړي بالکل مول پاسه هغه دا صلاحیتونه دا چې وګوري نو هغه ته بغیر د دې یعنی محمود خان بغیر د دې سیاره مشهور وي له دې ځایه یا بله پاسه چې دا هغه په دې ځای باندې را رسېږي چې مثال یو بل ملګری زیاته کوالیفایډ دی حالات داسې دي نو بالکل هغه بل دغه ته په آسانۍ سره په وینا او ژغه او جرګه باندې بالکل
اوریدونکو تاسو د پاکستان پښتون میشته سیمو د درې لویو ګوندونو مشرانو خبرې واوریدي. تاسو د دې ګوندونو له جوړښت او په دې ګوندونو کې د جمهوري ارزښتونو یا اقدارو د موجودیت په اړه معلومات ترلاسه کړل. په راتلونکو خبرونه کې د همدې معلوماتو په اساس له شنونکو سره خبرې کوو. نو اوس اجازه راکړئ په مخه مخه.
جمهوریت
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ